سلامونه د ماسپخین 2 بجې شوې. دغه پروگرام وړاندې د ازادي په سپو کې خبرونه ته ځانګړې ده چې په ژوندۍ توګه به احمد شیبر مخته یوسي خو په سر کې د خبرونو لنډیز. د امریکا د مالی وزارت ویلي افغانستان ته د اوسنی اقتصادي کړکیچ د مدیریت لپاره نغدي پیسې استول کېدای شي. دغه وزارت په اعلامیه کې بیګار اغلی امریکا کولای شي پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو پرته دا پیسې په نغد توګه د بانکونو له لارې تر ښوونکو او د روغتیايي سکتور تر کارکوونکو ورسوي. ښوونکو او ډاکترانو له دې اقدام هرکلی کړی خو طالبان وایي مرستې باید بې قاعده او شرطه وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د خوړو نړیوال پروګرام په حواله ویلي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخ دي. سیګار په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د نږدې 146 میلیارد ډالرو مرستې د ارزولو په اړه کانګرس ته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې دغه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له ټیم سره لوبه وکړي. دغه لوبه د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو په سر د افغانستان په سیمی فاینل کې په انګلستان باندې لوبه وبایله کنه فاینل ته وته. په بلوچستان کې د منظور پښتین پر قافله ډزو کې د پی ټی ایم یو مخکخ غړی نور باچا وژل شوی په بخښنې سره ژوبل شوی دی. منظور پښتین او د هغه ملګري د پی ټی ایم د یو مخکخ وژل شوي غړي د تلین د لمانځلو لپاره کلا سیف الله ته روانو چې پرې ډزې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې په زرګونو پوځیان اروپا ته واستوي. دا پرېکړه داسې وخت نیول شوې چې په لسګونو زره روسیې سرتیري د اوکراین له پولیس سره ځای پر ځای شوي دي. او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یو ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مال ټلیفوني خبرې کړي چې متحد ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. کرملین بیا یو بیان کې ویلي په دې خبرو کې یادونه شوې چې ناټو لیوالتیا نه ده ښودلې چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. د خبرونو لنډیز مو واورید. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته د خبرونو او نور مطالب ولولئ. اوس هم د ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په قربتوب مېروي.
د ازادي په سپو کې
درم واجه آزادی.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنن نږدې 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک نصب شو. بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 25 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو. تر دې وروسته ورو ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه خو ډېر ستر بدلون لننه تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو سره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه. تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیون ډالر پورې عواید ترلاسه کړل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثرو ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي. یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شهزاد ګل اریوبی د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر. د مخابراتي خدماتو د ادارې یا اوترا پخوانی تخنیکی مرستیال نقیب الله سیلاب او آغا ملوک سهار د سافټویر انجینیر. میلمنه چې کله په خبرونه کې راسره ملګری کېدل د هغوی به یو یو لایوه یو پښتنه کو دمګړی شاغلی عربي په خبرونه کې را سره دی. دوی ته شرغلاستم عربي صاحب محترم خبرونه ته شرغلی. کله چې کدی تراشم لمړی سوال ته کله چې تاسو په 2010 کال کې لولسی جرګې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پټوګه د باور رائے ترلاسه کړ هغه کال تاسو د وزارت په وخت مخابرات ول درکه د افغانستان کلنی اوید څو تر رسیدلی؟
شبر صاحب سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. سلام صاحب بل دوست نوم دی واخستلو خو صحیح پوی نشولم.
آقا ملوک سهر.
او ملوک صاحب سلام کوم، انشاءالله افغانستان کې ټول دوستان خو دې کې شروع او جوړ وي. د افغانستان مخابراتي سکتور چې یو ډیر مهم سکتور دی، او دغه وخت د ټکنالوژي دی، او په دغه وخت کې بغیر د ټکنالوژي نه هیڅ سکتور مخته نشي تللی، که هغه د صحت بخش دی، که د زراعت دی، که د تجارت دی، که بانکداري دی، او یو ډیر مهم بحث دی. نو په دې باندې باید نور هم سرمایه گذاری وشي او ښه توجه ورته وشي. که چېرته د مخابراتو سکتور د ټکنالوژي سکتور ته وده ورکړلی شي، نو هغه ملکونه د دوی عامه خدمتونه ډېر په ښه شکل باندې ولس ته خلکو ته وړاندې کوي. ستاسو پوښتنې ته هم راځم، اول به په دې باندې بحث وکړو چې دا سکتور څومره مهم دی. نو هغه وخت کې چې زه وزارت ته راغلم، نو وزارت یو ډېر ښه شکل باندې سره تنظیم شوی و، او د وزارت مخابراتو په چوکاټ کې ډېر ښې برنامې تنظیم شولې او ښه پلانونه مو درلودل. خو زه چې کله وزارت نه ولاړم، وزارت تقریبا ټولې برخې تقسیم کړلې، څوک اطراف ترې جدا شوي، اطراف خو مخکې نه هم جدا شوي وو، او اکثره ادارات یې احصایې مرکزي پسې وتړلې او وزارت مالیې پسې وتړل. نو کله چې ما د پارلمان ادارې نه رایه اخیستله، نو هغه وخت کې د مخابراتو سکتور، ځکه چې مخابراتو سکتور یوازې دغه 10% عواید نه دي، نو ډېر زیات نور برخو کې هم عواید لري. دې په خاطر باندې تقریبا په هغه کال کې 4.5 میلیارده افغانۍ عواید درلودل. دا زما په نظر باندې چې 2019 کې دی دغه د عواید، او 2000 کې هم دغه عواید بیا لوړ شوي وو، نور هم لوړ شوي وو. چې دې سره
عربي سره محترم، عربي سره محترم، د عوایدو د لوړېدو علت څه وو؟
د عوایدو لوړېدو علت دغه وو چې مخابراتو سکتور دغه د دوی د یوزر چې دي استفاده چې نه کوي دغه زیات شوي وو، او بل الټرا سیستم ایجاد شولو، د ریئل ټایم مینجمنت سیستم و چې د هغې هم په عوایدو باندې ښه تاثیر لرلو. او بل د وزارت مخابرات و اطرا وزارت مالیې یو ګډه کمیټي جوړه کړې وه، هغه کمیټي د عوایدو څخه نظارت کولو، او هر 15 ورځې یو میاشت کې به دوی څومره عواید چې د مخابراتي کمپنیانو سره وو د هغوی څخه نظارت کېدلو. نو د نظارت او د ټکنالوژي یا د مخابراتي سکتور د استفاده او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه عواید زیات شول.
مننه عربي صاحب. سهار صاحب ته باور شو، سهار صاحب محترم تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور د ټکنالوژي په برخه کې که ستونزو ته راشو، کوم ستونزې شته چې د عام افغانان ډېر شکایت ترې کوي؟
شبس سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته. افغانستان کې له 2002 کال له بدې خوا چې افغانستان کې همدغه ټکنالوژي مخابراتي ټکنالوژي وده پیل شوه، متاسفانه په څه ډول چې باید پیل شوی وای او څه ډول مخته تللی وای هغه ډول مخته ولاړه نه. مثلا په 2006 کال کې لجی ټی کمپنۍ سره یو قرارداد وشو، چینایي کمپنۍ سره 3.5 میلیونه ډالر په ارزښت باندې افغانستان کې د نوري فایبر کیبلونه ټول افغانستان کې کش دي. اما 2009 کې هغه کیبلونه یوازې مرکزي او حلقوي ولایتونو ته ورسېدو، نورو ټولو ولایتو ته متاسفانه ټولو ولسوالیو ته ونه رسېدو. بل څنګ ته د افغانستان مخابراتي شبکې څه ډول باید له پایلې دا خدمات څه ډول وړاندې کړي وای، متاسفانه د دې څخه څه ډول څار نه وو، هغه د خدماتو کیفیت په څه ډول نه څارل کېدو. نو ډېر افغانان تقریبا اوس اوس ملیونه خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او لس ملیونه شاوخوا زیات خلک انټرنیټ نه ګټه اخلي. دوی په څه ډول انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ان تر اوسه هم په ډېری سیمو کې ټوجي خدمات دي. په داسې حال کې په ډېری هېوادونو کې د نړۍ کې ټوجي خدمات تقریبا څلور کاله مخکې ختم شو او هلته ټوجي خدمات نشته. تھری جی فور جی او اوس هته تاسو په روسي کې اورئ په نورو هېوادونو کې د 5G خدمات روان دي. 5G ټیکنالوژي روان ده. بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 3,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګېدلي وو. دوی کې ډېری به ځینې وخت یا د هغه وخت د طالبانو د محدودیتونو له وجې مخابراتي خدمات کته وو یا به مثلا نور ستونزې وي، نو خلکو په صحیح ډول باندې خدمات ته لاسرسی نه درلود. نو ورته تر زر نور ټاورونو ته ضرورت و په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی سل سلنه خلکو ته پوښښ ورسېږي په هغه ډول هغه کار په وخت ونه شو. بل طرف ته په افغانستان کې دغه د موبایل ټیکنالوژي باندې په صحیح ډول باندې پانګونه نه د دولت لخوا وه. مثلا هغه ډول چې انټرنیټ کتاسي پورې په سیمې په هېوادونو کې کار کوي قیمت ډېر ټیټه کیفیت یې ډېر لوړ ده. په هغه ډول باندې متاسفانه افغانستان کې له وخت دا کارونه شو. یو سال مثال به د افغانستان د ریئل ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 کال کې له هماغه ګټه اخیستون تفاعل شو. دا باید یعنې 2009 کال کې
افغانستان کچرته په تیرو شلو کلونو کې دته وکتل شي شایي یوازنی برخه چې افغانانو پکې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټیکنالوژي په برخه کې وي. لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړله چې څه باندې 4,000 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د په ځینو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرزند د طالبانو ځینو وسلوالو نه پرېښودل چې ځینې ځایونو کې فعال وي. خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت ته بیا هم د خلکو شکایتونه شته او له قیمتونو نه شکایت کوي، د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي. د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکوو. لومړی اوریدونکی حبیب الله نومیږي، دی د کندوز په ښار کې دکان لري.
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او صحیح کار نه کوي. خلک دې سره زیات پازار دي. موږ ته چې مشتری راځي ورو را په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل ورکې سبا بهتر راځي. په دې خاطر چې انټرنیټ ډېره زیاته ستونزه لري، کار نه کوي. یو اول دا شبکې چې سلام نه لري تر چې پورې چې دوه درې دفعه وکی نه کې زنګ نه ځي، دا خاطر کې ورو را موږ مشکل لرو.
هر ولایت د لاکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کې نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډېری لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږ به انټرنیټ په 200 کلداري ورکوي. څنګه ایران کې لږ به په 3000 تومن ورکوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي. همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکې په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دي. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډیر راکم شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې د لږ جی بی انټرنیټ ټول کې یو جی بی نشي پالولې 600 روپو کلداري یا 350 افغاني د چا د وسینې کې افغانستان دا شان دی حالاتم دي او دا څنګه چې مې تیم روان ده. امیرانو ته زمون ټول تنظیم دا درخواست شي دغه کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې د ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
انجینر صاحب سهار څه فکر کوي چې اوس چې هغه د جګړې ستونزه هم نشته، ولې د انټرنیټ بای زیات دي او ولې کیفیت خراب دی؟
تر کومه زه معلومات لرم د افغانستان کې دا اوس تقریبا مات دقیق شمیر نه دي معلوم، اما 30% انټرنیټ افغانستان ته راځي او دا د شخصي کمپنۍ دولتي کمپنۍ لپاره په خلکو وشل کیږي. یو په لوي ساتي کې ما په نظر دا قراردادونه باید له ګاونډي هیوادونو سره زیات شي د دغه انټرنیټ بندویت کې تر څو موږ په صحیح ډول انټرنیټ افغانستان مخابراتي شرکتو او خصوصي ایسکانو ته ورته ترڅو یې تر خلکو پورې ورسي. دوه مسوده زیربنا ده. مې مکه یادونه وکړه چې افغانستان په ډېرې سیمو کې د مخابراتي شبکو هغه پوښښ وروستۍ ټکنالوژي نه ده. مثلا د تر اوسه لا 2G لري، په اته ډېرې ښارونو کې 3G ده. 3G کې هغه بندیز چې باید مثلا شپاله سیم دی ولا سیم دی او اسټین دی بندیز په نورو هیوادو کې ده هغه په ولایتونو کې یو هندي پرسکن صورت نه لري. مثلا زه بیا په افغانستان کې اده ټول بهترین انټرنټ د افغان بي سیم ده چې مثلا کابل کې ما چې کړه د 15 هندي پرسکن صورت لري. په داسې حال کې دغه 4G په نورو هیوادو کې شپږ میلیون هندي تر دې هندي پرسکن صورت باندې همدغه 4G خدمات وړاندې کوي. دلته یو خبر هم دا ده چې کوم کمپنۍ سره دغه اکوپمنت او دغه تجهیزات دې راواردوي یو څنګه لا غواړم چې ما دنه ملګری دې برخ کار کوي غیږې نو شکایت نه کوي. دومره خبر داده چې لږې په دې ډول باندې ثار نه رسوي، یعنی مثلا مخابراتي کمپنۍ او ایسپن ته یو وخت وټاکل چې تاسو په دغه سیمو کې دا ټکنالوژي باید بدل کړئ، نو دې پر عیني قیمت خلک چارجوي، خو کیفیت یې خلکو ته ډېر پټه کچه ورسیږي، مثلا هغه 2G او 3G خدمات ورسیږي. دریمه خبره چې دولت ماول ثار نهسته، یعنی سیم میکانیزم دا اوسم نه ده موجود د خلکو لخدمات ته وګورئ. په افغانستان کې دا اوس د افغانستان کې سایبري قوانین نشته، مثلا دغه سایبر بولینګ او نور پیچ کې دي لپاره خاص یو کوډ چې جوړ کړو هغه ډیر مدید لودي هم ډیر تفصیل ده، یعنی لږ نه هیڅ برداشت نه کیږي چې څوک کداغه انټرنیټي مسایل کې څون سرمخې یا مثلا څوک ودوري د کډول دغه شکایتو ته مثلا د لګي وي. دریم دغه ډول یعنی د دولت لخوا یا د اطرال لخوا یا د مخابرات دولت لخوا یو صحیح میکانیزم یو څه د خلکو سترګو ته رسیدګي وتی. تاسو وګورئ ما ډېرې وخت په چیر یو نیم کال کې شاوخوا 15 ملګرو دوستانو یا نور لار بل مو سره اړیکې نیولې، دې مثلا د دې شخصي معلومات یا ډیټا لیکل دي، اما مخابرات وزارت په دې برخه کې اته یو صحیح کوي او دایمي ټیم نه لري. نو کله چې دغه جدید سترګو ته رسیدګي نه کیږي نو خدمات او ټیټ خدمات خو دومره خبره کوي. نو زما په نظر اول سترګو د قوانینو د دولت د اغه دغه لخوا ده د زیربنا لخوا ده. درېمه کې یندوس د افغانستان کې مخابراتي کمپنۍ کې په پران ځبن پانګونه کړې، یو د چین مخابراتي شرکت تر 200 میلیون ډالر زیات پانګونه کړې ده. اما دا پانګونه د پاغه تجهیزاتو کړې ده چې هغه اوس نور په نورو وادو کې نن لپاره لیدلې دي. زما په نظر دغه یو صحیح میکانیزم باید جوړ شي چې د مخابراتي شرکتونو ته ICN ته یو معیار وټاکل شي، د خدماتونو په ډول چې مثلا تاسو په هند کې مثال سید چې انټرنیټ ډېر فراخ هم دلته ترسره لري، تاسو زر هندي کالداري د میاشتې نامحدود انټرنیټ لري، په پاکستان کې په 3000 کالداري فکر کوم 30 جی بی انټرنیټ لري، په ایران کې هم د ډول په نورو ګڼو وادو چې د خدمات تاسو ویني اته سرعت ډیر لوړ ده، هم د انټرنیټ قیمت ډېر ټیټ ده.
مننه سار صاحب، مننه. عربي صاحب ته راشم. عربي صاحب، تاسو مخکې ویل چې په 2019 کال کې د مخابراتو د وزارت اوایت کلنی اوایت 4 میلیارډ او 4.1 میلیارډ افغانۍ ته رسیدل، په دې شرایطو کې ولې ټکنالوژي نوي کېدنه؟
شبر صاحب مننه. د څه په مشکلات موږ درلودل د ICQ د کمپنیانو مخابراتي شرکتونو سره مو چار و خبرې کولې، دوی اکثره د ناامنۍ شکایت کولو، دوی دې ته زړه نه کولو چې دوی نوې سرمایه گذاري وکړي، او هر ورځ سهار به چې زره چې کېدل ما یو دوه درې میسج ما ته راغله چې هغه منطقه کې دومره ټاورونه یا وسوځول یا ول وسوځول، نو نیم افغانستان نه زیات تلته جنگ وو، او یوازې د سلام شبکې نه نور اکثره شبکو چې طالبانو به ورته تهدیدونه ورکول، دوی به خپل خدمات په بعضې منطقو کې بندول، خصوصا د شپې لخوا نه یوازې سلام وو چې هغوی دغه کار نه کول او طالبانو سره همغږي نه کوله. نو تهدیدونه وو. زه به یو مثال درته ووایم، د افغان بیسیم سره موږ 40% شریک یو، دوی باندې ما فشار اوړل چې تاسو د شپې لخوا نه یا طالبانو په تهدیدونو باندې باید دغه انتنونه بند نه کړي او د خدمات باید خلکو ته څلور ساعته وي. نو که خدای مې غلط نه کړي په روزګان کې وو، نو روزګان کې هلته دوی ته دوه درې اختار ورکړل شي دا بند کړي، بیا دوی دغه کار ونه کړلو. یو بک بون د دې یو انتن و چې هغه وردولو، وو انتنونه نور ټول ورسره د کمیونیکیشن قطع شولو. نو هغه د افغانستان رئیس ما ته راغلو چې وزیر صاحب تقریبا 1,00,000 پورې د ټول مصرف راځي، نو دا اوس تر هغه کې بل چانه وغوړو. نو وای هر ځای کې داسې مشکلات ممتاز دي، او هر ځای کې چې دوی ته بخترونه ورکوه، نو څومره چې فشار په د کمپنیانو باندې راوړو دوی به درنه کولو چې نوې سرمایه گذاري وکړي. اکثره یو مشکلات دغه مو خو دغه بل ورو مو ته اشاره وکړه، دوی ټکنالوژي نه اپډیټ کوي. مثال یو بستا یو سیستم راوړي چې هغه د یو میلیون کسان د لپاره کار وکړي. بیا دغه د دې هغه یوزر چې دی د استفاده چې کوي دا دوه میلیون ته زیات شي. نو کله چې دوه میلیون ته زیات شي دوی په همدغه ټکنالوژي باندې ځانونه غلي نیولي وي.
عربي صاحب محترم، عربي صاحب، تاسو توضیح کړئ چې په خو د جګړو خبر هم و، اوس په افغانستان کې جګړه نشته، هغه رقم جګړه نشته، تاسو څه وړاندیز لرئ د طالبانو رژیم ته چې څنګه ممکنه ده چې د مخابراتي شبکې واحد څه وي چې خپل ټکنالوژي نه وي؟
مخابراتي شبکې باید ټکنالوژي نه وي کې الته قانون موجود دی، پالیسی موجود دی، دغه په مطابق دوی مکلف دی چې مخکې لاړ شي. اوس خو په خوا مونږ ته ډېره زیاته بانه دی امنیت مې کوله، او دوهم مشکلات دوی چې درلودل وایي مونږ اکثره ځینو کې برق نه لري. نو اوس دولت مکلف دی چې دوی سره همکاري وکړي، هغه ځایونو کې چې دوی د جنریټرونه استفاده کوي باید د برق امکانات ورته برابر شي، او د افغانستان د پالیسی په مطابق دوی مکلف دی چې ټکنالوژي نوي کړي او خدمات باید ښه کړي. هغه مشکلات هغه ستونزې چې لري ټول ته باید رسیدګي وکړي. نو اوس د دوی دپاره امکانات ډېر ښه دي. زما په نظر باندې طالبانو د خبرونه زه تعقیبوم، هغوی وایي تقریبا زرو پورې نورو انتنونو باندې هم کار روان دی. کله چې انتنونه زیاتېږي ساحه د پوشش زیاتېږي، د دوی دپاره عواید هم زیاتېږي او مشترکین هم ورسره زیاتېږي. نو دا یو ښه فرصت دی هم د خبرتي شرکتونو دپاره چې دوی په دې کې نوې سرمایهګذاري وکړي. خدمات باید ښه کړي او نوې ټکنالوژي راوړي. نن سبا اکثره اروپا کې دلته ځیمه د چک ریپبلک کې دوی 5G ته ورسېدل. نو اوس نن سبا په افغانستان کې هغه د 2G 3G 4G بحث چې دی هغه باندې صحیح خدمات نه وړاندې کیږي. نو مشکلات شته دي، د باید جدي توجه وشي.
یوازې
د مخابراتي سکتور نه دی، د دې سره په څنګ کې د ټکنالوژي سکتور دی چې هلته ډېر مهم دی، هغه لپاره هم توجه پکار دی چې د الکترون حکومتداري د الکترونیک خدمات لپاره باید لاره هواره شي. ځکه چې کله الکترونیک حکومتداري الکترونیک خدمات راشي بیا نور هم د انټرنیټ څخه استفاده زیاتېږي، د دوی عواید هم ورسره زیاتېږي. نن سبا اکثره ټول خلک ډیټا خواته روان دي، او د دې لپاره باید
عربي صاحب مننه په همدې برخه کې به د انجینر سهار نظر واخلو چې دوی څه وړاندیز لري، څنګه کېدای شي چې دا ټکنالوژي نوي شي.
اوله موضوع دا ده چې موږ باید دا وګورو راتلونکو 15 کلونو ته را روان دي. دا اوس په ټول نړۍ کې 5G ټکنالوژي د عملي کېدو په حال کې ده، او د شیانو انټرنیټ د پای انګلیسي کې موږ ته ورته IoT وایي، انټرنیټ اف تھینګ، دا را روان ده او عملي کېږي. دا اوسنی انټرنیټ د خلکو انټرنیټ ده، موږ یو بل سره وصل یو، اما د انټرنیټ راتلونکی ورژن شان له یو بل سره وصلېږي. یعنې زما موټر به زما له کور سره وصل وي، زه به له لرې دروازه بندوم، له لرې ټلویزیون چلاندوم، له لرې یخچال چلاندوم، دا ټول د انټرنیټ په مټ کېږي. یعنی زما هغه د ماسیوي په حساب په 2015 کال پورې په افغانستان کې 3.5 میلیونه زیات ډیوایسونه له انټرنیټ سره به وصل وي یا باید وصل شي. ځکه دا اوس په افغانستان کې د هر چا یوازې یو موبایل یا دوه موبایل د انټرنیټ سره وصل دي. په راتلونکو دوه درو کلو کې موبایل هم وصلېږي، کمپیوټر هم وصلېږي، حتی کېدای شي کور وسایل هم د انټرنیټ په مټ کنټرول کړي. نو دغه د انټرنیټ یو لوی بدلون ته ضرورت لري په افغانستان کې. دغه زیربنا د انفراسټرکچر باید ټول بدل شي.
سهار صاحب، یعنی سوال وبخښئ، سهار صاحب، یعنی سوال دا ده چې تاسو د سافټویر دی انجینر په صفت څو وړاندیز لري چارواکو ته چې باید څه وکړي چې دا ټکنالوژي بدل شي؟
وړاندیزونه کوم یو ده، مثلا امکین مخابراتي شرکت سره قرارداد د دولت لمخې د 3.5 میلیون ډالر هغه وخت توې د 15 کلو لپاره ده. یعنی په 2015 کال کې توې ده، په 2020 کال کې یو سم کال کې دا قرارداد نور ختم او ما په نظر ما معلومات ده، لکه ورته باید دا باید پراکتی. نو دوی دغه حال ډول مخابراتي شرکت ته دغه ډول قراردادونه سوي دي. دغه قراردادونه په اساس باید دوی ته وویل شي چې تاسو باید په دغه دومره وخت ورکړل شي، په دومره ساعت باید ټکنالوژي له مرکز شروع ولایت ته باید یعنی بدل کړي او نوې کړي. او تر څنګ د تاسو کوم له کمپنیو سره امکانات راوړي یا دغه وسایل راوړي اما کوم یو څه نظر ته ضرورت از ما شخصي معلومات تو کړم تجربه داده دغه د دوه درو چینایي کمپنیو د تی او نکیا زمین کمپنیو دغه سره ولل کیږي د ټلیکام او د جسیم برخه کې دغه تجهیزات نړۍ ته نه ټاپ نه دي متاسفانه یعنی باید له نورو کمپنیو څخه دا تجهیزات راوړل شي چې هغه مارکیټ کې ډیر ښه ځای لري مثلا د چینایي او بل کمپنی دا د موبایل برخه کې ډیر مارکیټ کې دغه ډیر برخه کې ډیر څه چې د یعنی زیربنایي وسایل وړاندې کوي تر څنګه زما په نظر دوم خبره د ستار ده یعنی دغه یو صحیح میکانیزم باید ام اوایدو ته وټاکل دا اوس هم د ریئل ټایم سیستم سم متاسفانه اما بیا هم د مخابراتي شبکو هغه اصلي اوایدو زما په نظر صحیح دی نه معلومه زما شخصي معلومات دي دوم خبره دا ده چې د شخصي پرایویټ کمپنی ته باید دغه وخت محدود کړل شي لکه دغه کارونه په دومره اوږد مهال ورنه کړل شي ځل دغه دیو چې دی اسمن ډیر کافي اند وخت لري او بدلون ځان نه ماده کوي دریم خبردار ده چې ولایتو برخه کې دا سکتور نمبر بدل شي مثلا د افغان بیسیم په هرات کې ما په نظر سره یو بل سکتور لري چې خدمات وړاندې کوي د ام ټین او دغه صحیح خدمات نه وړاندې کوي د افغانستان کې اوس اوسنی مخابراتي شبکو کې واځ افغان بیسیم ځېله خدمات هم راځي هم تر قرارداد لګو دغه نور کمپنی حتی شرکتونه له دې خدمات راځي نه دي زه دې سره په لوړ سره قراردادونه لري نظام په نظر دا تلرم خبر دي چې باید صحیح ډول باندې قوانين لایحه اگر ګولشنونه ورته جوړ کړل شي اوس متاسفانه نه دي پر ستار باندې نه دي د خدمات پر ستار باندې او نه دي د خدمات په اپډیټولو او د سرویس په اپډیټولو باندې کوم څه میکانیزم او اگر ګولشنونه نه څنګه لایحه نه تا
معنی نه سار
سره نه باید یو وایي
من نازدیب سپو که پروگرام ده احمد شیبریم ستاسو کور با و پدی خبرونه که مو شهزادگل آریوبی در افغانستان در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی پخوانه وزیر و پچک جمهوریت که در افغانستان سفیر او در سافتویر انجینیر آقا ملوک سهار میلمانه دی لیوی خبرتی او روست آوریدون کتا مخکو چی دوی چه نظر لری او دوی چه پشتنی
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
تاسو کولی شئ چې د سکایپ لپاره په خبرونه کې برخه واخلئ همدارس په دې ټلیفون شمیره تاسو د واتس اپ لپاره تماس نیولای شئ او ټلیفون هم کولای شئ د ټلیفون شمیره مو د 00420221125001 تکراروم 00420221205001 او په دې شمیره تاسو د واتس اپ لپاره له موږ سره ارتباط نیولای شئ 00420221205001 د واتس اپ شمیره تکراروم 00420221205001 او ریډونکو ته مخه کوو یو اوریدونکو پلان کرا سره د مهرباني وکړي ازادي په سپوک پروګرام
سلام علیکم
وعلیکم السلام مننه مهرباني
احمد نن راغلم خبرې کوم
مهرباني
نو پښتنه مهرمانانو دا چې په دې ټولو مملکتونو غونډي او ملکونو کې ټولو کې د انټرنیټ بای ډیر ارزانه دي دا په افغانستان کې څه مشکل چې دا بای بیخینه کنټرولوږي لاول سره چې کوم بای دی هغه بای دی بیخینه نه راخته کې ما خپل
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپو کې پروګرام دی تاسو را سره یاستئ مهرباني وکړئ دا اوریدونکو د سکایپ لار را سره دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
روجان تاسو سره ستاسو ډوډۍ کې کټول اوریدونکو السلام علیکم تاسو منو سلام کې خوښ خوشاله کړو جوړ وسمه سبا چې زې له کابل سره پکښ شو
مهرباني
مننه سلامات اوسئ روجان ما دا تاسو منو څخه دا خوښ دي کړه چو سره توال چې مثلا دا تیر وخت داس یو شلو زمخه میاش مخه د پټلوژنور باندې دا غرسې د رادیو لاره خبر څه مثلا څو اوایې د پداش پر میاش د امارات لاس ورغېږي چې د مخابراتو بوجیجه زیاته سوی ده نو زه په دې ته دا د خاص کوم مثلا یو د داسې منور څخه دا پښتنه کوم چې مثلا و شوای مثلا په جن شای ک خاجه کنه ک یا خاجه سوزل کده یا باندې چې مشه او سمنتی مشلات نهسته دا خاجه د انټرنیټ وای نظر کیږي او د کیپټ وای نشکیږي او د 100% ک د 100% شکایت دا به څور څور وای نه دا نه بنجیرو په نور مملکتو کې په دغه کمپ پیسو باندې خلک خپل مملکت ساتي دا پیسې مل بودیجې ته راځي ذخیره ته راځي چې مکیږي نه انټرنیټ ازان سره سبو لګرانی او په پاکستان کې لاشي بیا انټرنیټ دی په 200 پاکستانی کال دی په هندستان کې دی په 100 افغانۍ دی په ایران کې دی په 100 پک افغانۍ چې د افغانستان افغانۍ سره دوبر د لاشي بیا مشترک کوي په 200 افغانۍ مشترک کوي 100 افغانۍ په 200 افغانۍ راکوي دا به څو څو د کم ځین له ولسره کې دا خود ولسره سخت تبعید شي د مخابرات وزارت سره کوي چې هغه څه کې بیا د مخابرات او رسانې خپل څه کوي کاري بعد کم تي اند کې چالات کروشن کې سلام دي حضور به دولت خې د ولس ویله په پرشي کې جذب کړي دا به څو څو د کم ځین دی ولسره
وایي مننه مننه چې خبرونه کې به برخره سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو حاضرې په څپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سلام
علیکم جوړ په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
سلام څنګه شه بس ښه سلام تاسو درنو مل منو ته وایم عبد الحنان مومنین له کندهار ولایت
مهرباني
شه بس صاحب کو څه مشکره کو په افغانستان کې دغه د ټلیفوني مکالمو خبرې ډیره ګرانځي دلته په جنوبي غاره او ځن کې چې افغانستان ډیر څه په دقیق کې د تر میو دي کډر درې څلور افغاني کم نه ده زوایم چې باید د ټول شبکې خو څنور څوم نه خپل خپل کې باید په یو غوامي څنور شبکو ته کته حرکت نه او دا غوړنجز مشور وکړي دي چې نو څوک باید باندې سیم ارزان شي خو هیڅ نه دی ارزان سوې بلې ده بل دغه دغه شی دا څه شکل ته او دوه زنګ یو هغه به سب تر څنګه یو پنځال څه زموږ ته راوي وي دا شمیره تل سره سینې کیږي دغه نه کې څه خبره دی یا په میسم دغه کوم ځای شوی دی
مننه چې په خبرونه کې مې برخه راسره وخت یو بل اوریدونکو هم راخلو به ملمنو ته وځو مهرباني وکړه راسره یې ستاس bale
السلام علیکم په بار سب خیر جوړ دی
وعلیکم السلام مهرباني شکر
ما خبر کوم دو شګل سوالای څه
مهرباني
نړ ولې شګل سوالای څه
مهرباني
خدمت دار شه بار صاحب ته افغانستان کې د انټرنیټ کې پټ د نور هوادونو په پرتله باندې دلته بس کیفیت به خې کمزور دی او مصرف یې زیات دی به خې کمزور دی مېلمنو هم دا پښتنه
مننه کورم ودان چې خبرونه کوم برخه را سر وخت سره نور اوریدونکو بخښنه غواړو وخت اجازه نه راکوي چې ډیر پیغامونه را وخلو عربي صاحب محترم دا سوالونه تقریبا مغه سوالونه و چې د خبرونه ل پایل پکې ورسره را روان یو خو بیا هم په مجموع کې د دې اوریدونکو د سوالونو په برخه کې ستاسو نظر څه دی
شبات مننه په سر کې د حبیب الله کندوز نه چې پوښتنه کړې وای دی د انټرنیټ زما په نظر باندې د ننګرهار صاحب یو ورو د انټرنیټ نه په اړه کې کړی و چې برته زمونږ هغه عمده غټ مشکلات مو چې درودل په اوس وخت کې زده طالبانو د نمایندګۍ خبر نه کوم هغه وخت چې مونږ دغه حالات مو څارل او د دې مطالعه مو کړی و عمده مشکل مونږ دغه و چې د فایبر نوري اغه کیبل اصلي کیبل چې دی اغه سبمرین کیبل ورته وایي چې هغه په غټو دریابونو کې دی چې مونږ افغانستان په خشکا یا په وچه کې دی مونږ دی هیڅ سمندر سره وصل نه وو نو ته په وجه باندې زمونږ انټرنیټ یا د پاکستان له طریقې راتلو یا د ایران له طریقې بیا مورسته د قرغستان هم واخیستلو د تاجکستان هم واخیستلو د سې امکانات موږ نه درلودل چې موږ مستقیم د سمرین کیبل سره وصل شو په دغه ارشاد کې ما ډیر زیات کوشش وکړ خپل می چین کم سفر وکړ چې څنګه موږ کولای شو د واخان لاره نه چین ته بیا چین موږ مستقیم هانګ کانګ سره وصل شو چې هلته د انټرنیټ غسلی د لاسګاده نو دغه یو امکانات وو بیا هغه وخت کې په دې کار کې د پرمختګ وښولو چې نه نور تر واده وکړه په قائمي صاحب نو پیغام مشکلات پیدا کړو مخالفت کولو چې باید چینایانو سره کارونه کو موږ باید امریکایانو سره مخکې ولاړ شو تر لې وجه نه تر اوسه پورې هغه مشکلات حل نه شول بل زمونږ اکثر انټرنیټ چې وو باز شبکو چې وو د سټلایت له طریق نه تللو نو واضح خبره ده چې سټلایت نه انټرنیټ چې وي د کیفیت هم خندې او قیمت هم لوړ وي دا د وای اومده مشکلات وو او بل په افغانستان کې د انټرنیټ چې ده باید په فایبر باندې نور هم باید سمې گذر شي هغه وخت کې اکثر فایبر چې وو د افغان ټلیکام سره وو د پندو ولایتونو سره وصل وو بیا ولایتونو د دوی غټ شهرونو چې دې سره وصل وو نو دا باید هر کور هر
کلی ته باید انټرنیټ د فایبر له طریقې وځل شوی وای. کله چې انټرنیټ د فایبر له طریقې وځل خصوصا هندوستان په دې کې زیاته سرمایه ګذاري کړې ده او هغوی ځکه ډېر ښه انټرنیټ لري کیفیت یې ښه دی. پاکستان، ایران هم همدغه رقم ته په د فایبر باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې ده. نو که چېرته همدغه کمپنیانې، شبکې کمپنیانې او خصوصا د افغان ټلیکام زیاته سرمایه ګذاري په فایبر باندې وکړي، کور کور ته فایبر ورسوي، د دې سره به د انټرنیټ کیفیت
عربی سه محترم، تاسو یو مهمه موضوع یاد کړل چې هغه هیوادونه چې د بهر غاړی ته دي هغه بهتر انټرنیټ ترلاسه کولی شي، لیکن تاسو وویل چې افغانستان په هغه وخت کې له تاجکستان او قرغزستان سره هم قراردادونه لاسلیک کړي او دا دواړه هیوادونه له سمندر سره لار نه لري، نو ولې؟
ښه، نو هغوی مستقیم د چین نه انټرنیټ اخیستلو یا د روسیې نه دوی ته انټرنیټ ورتلو، مونږ بیا دریم کس و چې دوی څخه مونږ اخیستلو، دغلته یو غټه ستونزه وه. په دغه وخت کې مونږ یو پروژه باندې د چین، قرغستان، تاجکستان، افغانستان باندې کار کولو، کیبل باندې تقریبا ډېره زیاته سمګزریم شوی وه، کار ډېر مخکې تللی وو. اوس وخت کې زه معلومات نه لرم چې هغه کار به کوم ځای ته رسېدلی وي، تکمیل به شوي وي که نه به تکمیل شوي. نو هغوی ملکونه د چین سره وصل وو او مستقیم د چین اخیستلو، بیا د دوی څخه مونږ اخیستلو. د دې وجه څه شوه چې مونږ اخیستلو؟ خو وخت کې مونږ یوازې پاکستان باندې اتکا کوله او انټرنیټ د پاکستان ته اخیستلو، ډېر قیمت هم وو، بیا وروسته د ایران ته او هغلته هم. په هغه وخت کې مونږ دغه انټرنیټ قیمتونه چې وو اویا اتیا یورو نه مو تقریبا شپږ اووه یورو ته راوغورځول، او د دې ظرفیت مو هم لوړ کړلو. مثال په یو سل پنځه چې مونږ چې اخیستلو هم شپږ سوه ته وخېژولو. نو دغه عاملونه وو چې انټرنیټ ارزانه نه شو او کیفیت یې مخه نه شولو. او بل د شبکو، د مخابراتي شبکو قیمتونه په دې کې اترا اداره کولی شي چې دوی باندې فشار اوړي، او دای مسؤلیت دی او دای وظیفه دی. خو پخوا به څومره چې دوی باندې فشار اوړل، دوی به د نامنی او د جنګ وژنه هر ورځ ضرر لیدلو، دې وجنه دوی زیات غوږ نه نیولو او توجه هم زیاته نه کوله، سرمایه ګذاري هم نه کوله. نو اوس هغه د جنګونه هم ختم شوي دي، آرامي شوي دي، او یو ښه فرصت دی د مخابراتي شبکو دپاره چې نوې سرمایه ګذاري وکړي، او د دوی ټول هغه ټکنالوژي باید اپډیټ کړي، سیستمونه باید ټول اپګریډ
کړي،
وروسته باید کولی شي یو خدمت وړاندې کړي. او دا یو ډېر مهم سکتور دی او خلک ضرورت لري، او بغیر د انټرنیټ نه نن سبا زما په نظر باندې خلکو دپاره ژوند کول سخت دی، ځکه دوی ټول د سوشل میډیا سره وصل دي، د دوی تجارتونه کاروبار اکثره د انټرنیټ له طریقه نن سبا سنبالېږي. د دې په خطر باندې د اترا اداره کولی شي په دې باندې
مننه. سهار صاحب، اوس لکه څنګه چې عربي صاحب توضیح کړه، څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې له چین سره د انټرنیټ ټکنالوژي په برخه کې ځینې قراردادونه وشي، او کنه امکانات یې لري؟
شبر صاحب، خبر ده دغه د افغانستان کوم کبرافټ کې بل څه وو، هماغه ظرفیت هم ټیک وو. زه مثال در کوم، د مرکزي ولایت نه دغه نور ولایتو د فایبر اپټیک کیبل هغه ډیټا چې بې لیږل دوه نیم جی بی پر سکند پراتی وو، او یوازې پاکستان ریکور او مثلا ترخم ترمن کوم فایبر اپټیک کیبل هغه تلویق یا دیس جی بی پر سکند ډیټا لیږل. د افغانستان دغه ټول دغه حلقوي فایبر اپټیک کیبل چې کسته وي دغه متاسفانه جی ټی کمپنۍ کوم قرارداد پاسه خصوصي او فقط زیر بنای ډول باندې په خپله کیفیت نه ده جوړ شوی. یعنی چې لوی باندې ویټ ولېږي ولایتو ته، سیمو ته، ډېری وخت دغه انټرنیټ څومره لاین وی او پاتاسي ډول ولایتو له ټولې تورې څخه ګټه به سره تبن وړيږي، ځکه لاره ډاکټرونو ډېر خلک په اسانه انټرنیټ په لوړ کیفیت استعمالوي. نو یو څنګه دلته اصلا په افغانستان په برابرۍ کې دغه زیر بنای سیستم کې ولاتو خبر دا و چې هغه وخت مو یوازې پاکستان باندې کار کوله، ولې کله چې اوس د درو څلور یوازې تر موږ دا قراردادونه وکړ، نو اوس تقریبا سل جی بی فکر کوم نه دسي کارخانه در معلوم سل جی بی پر سکند یعنی دغه انټرنیټ افغانستان ته راځي. زما په نظر دا درې څلور چنده باید چې تر څو د افغانستان ستونزه ور باندې حل شي. او اوس دا ډیر اسانه ده، مثلا د چین سره کوم یو، کوم مثلا د نورو وادو سره یو، خو پاکستان تر زمان دیکنه دا زموږ ډیټا چلته دی په 0 پوینټ الته دی کنټرول روم ده. نو ام الته یم دین کناست چې پاکستان نه وساري یعنی دغه زموږ متاسفانه د افغانستان مخابرات وزارت یو ډول مرکزی د دې چې ایکسچینج پوینټ وو یعنی هغه ډول باندې صحیح زیربنای سمنل جوړ شوی چې زموږ معلومات په محرم ډول سمندري کیبلونو سره وصل شي او راشي. نو یو یې د خوندیتوب د وروسته ورباندې بحث کوو شخصي حریم ممجدي ستونزه ده په دې ورځو کې د اوس وخت کې زما په نظر باید موږ څو هېوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه پراخ کړو او دا بنډویټ زیات واخلو. چین ښه آپشن ده، دغه نور هېوادونه اصحي هېوادونه هم ښه دي، خو ایران او پاکستان د ټولو بیا ښه انتخابونه دي ځکه هغه دواړه سمندر ته مستقیم لاس لري او هلته انټرنیټ ځکه هغې ارزانه ده. یو دلیل هم ده چې هغې هغه سبمرین کیبل ته مستقیم لاسرسی لري او په سمندر کې یوازې یو کیبل نه ده، 380 ډوله کیبلونه دي دي غټو کمپنیو دي هېوادونو دغه په ټول نړۍ کې بېخي او بل ته لېږي او دغه د انټرنیټ جاله رامنځته کړی. دومره خبره دا ده چې بلا اوس وخت تاسو پیږي چې د امریکایي شرکتونو چې سپیسیکس او دا هغه سپوږمکۍ لېږي په 2022 کال کې تر دغه پوښښ لاندې افغانستان هم راځي. تاسو ممکن سپیسیکس انټرنیټ لږه خبر یاست، هغه انټرنیټ کې افغانستان تر پوښښ لاندې راولي او افغانستان مخابرات وزارت سره قرارداد وکړي، بیا خلک مستقیما ډیشن اخلي، هر ډیش په 2300 تر 400 تر 500 ډالر دا هغه به د کور په سر باندې نصبوي او د میاشتې تقریبا له 500 تر 600 ډالر پورې ورکوي. دغه انټرنیټ سرعت تقریبا 100 Mbps ده، تر یو څه 500 Mbps سرعت ده او دا به کولای شي په کلي کې خپور کړي.
سهار صاحب محترم، دا مهمه موضوع ده، څنګه آیا په افغانستان کې دننه په دې برخه کې نن سبا مسول کسان غور کوي په دې موضوع باندې چې په 2022 کال کې په ترس کې باید دا کار وشي؟
متاسف نه، زه تر کومه خبرې مخکې دې موضوع خبرم نه دي، یعنی دا ځکه دا یوازې سپیسیکس کمپنی دا اوس اتلس تر شل یوازې تر دغه پوښښ لاندې راوستلې دي. 2022 کې افغانستان، پاکستان، هندیا او دغه هېوادونه د سپیسیکس کمپنی تر پوښښ لاندې دي. دې غواړي دغه سپوږمکۍ یوازې تکل اتلس او 500 سپوږمکۍ لېږلې دي. نو 2022 کې نور سپوږمکۍ دې لېږي او دا دغه ورځنۍ د سپیسیکس خبرونه اوري. هغې د 2000 دغه پورې دیرسم پوری که سویم پوری تقریبا 2000 سپوږمکۍ لیږي، تر اوسه 15000 لیږلې دي. نو 15000 لیږي تر 2015 کال پورې. نو په دغه ساحه کې افغانستان راځي، نو موږ که چېرته سمندري کیبلونو ته مستقیم لاسرسی ونه لرو یا دغه فایبر اپټیک سیستم قوي نه کړو، نو دوه انتخاب یم د سپیسیکس انټرنیټ ته په ټول نړۍ کې اوس ډېری هېوادونه له دې انټرنیټ نه ګټه اخلي او دا په شخصي ډول دا غر کلی او خارج فرق نه تر لري، هر څوک لګي ټلویزیون یو ډیش اخلي او دا اوس سره چینایي به کمپنی د هغه په رقابت کې دی غوړي چې اتیا ته پوښښ لاندې راولي. نو په دې اساس باندې خلک ډیشونه اخلي او دا ډیش کې د قیمتونه د سایکل تر اخیره $200 تر ورسېږي. نو او دا مستقیما له سټلایټ نه انټرنیټ اخلي او هیڅ سیمه مهمه نه ده، خو د دې څخه د غره په سر کې اوسې، خو د دې څخه په کابل شهر نه اوسې. خو دا باید د دولتونو له خوا له دغو کمپنۍ سره مهنګي وي تر څو خپلې ستونزې سره شریکې وي تر څو موږ ته ضرر پوښښ راکړي، ځکه په نړۍ کې یو افغانستان هم داسې د انټرنیټ پوښښ کې ډېر دی په دا متن په 1/30 درجه کې ده. نو نړۍ ډېر هېوادونه هغه د دې په برافټیک یا نوري فایبر سیستمونه دومره کوي دي چې هغه دغه انټرنیټ ډېر ضرورت هم نه لري. تاسو ګوري د کوریا مثلا په مرکز کې هلته د انټرنیټ سرعت چې ده 6 Mbps ده، په لندن کې تقریبا 30 Mbps ده، په پراګ کې اتمن تاسو 6 Mbps انټرنیټ باندې کار کوي، خو افغانستان کې موږ تر اوسه 1 Mbps نه لرو، یعنې له تاسو نه 6 چنده زموږ انټرنیټ په ښارونو کې دی په ده. نو دا ستونزه زما په نظر جدي ده، زموږ د اوسني چارواکو لاړ خان له دغو شرکتونو سره اړیکه ونیول سي، یا هم له دغه ګاونډي وادو سره په لوی سطح خبرې وسي تر څو دغه د افغانستان
مننه سار صاحب مننه لې به خبرتیا وروسته د انټرنیټ خوندیتوب مسله چیرو. او یو یادونه وکم چې د مخابراتي خدماتو د ادارې یا اوترا پخونی تخنیکی مرسل نقیب الله سیلاب ته مهم بلنه ورکړې و چې خبرونه کړه سره یوځای شي، خو هغه په افغانستان کې د ټلیفوني ارتباطات ګډوډ دي او هغه په خبرونه کړه سره یوځای نشول. لې به خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
میلمانه مو شمیره مو مخ اعلان کړ او دا اوریدونکو د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري مو یو شمیر اوریدونکو راوخیستل. د خبرونه پاتې سو د قیپاتې دی بیا اوریدونکو سره ارتباط نه نیسو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي شهزاد ګل اریوبی او انجینر آغا ملوک سهار. اریوبی صاحب د دې مخکې سهار صاحب د انټرنیټ د خوندیتوب خبره وکړه. په یوه وخت کې چې تاسو وزیر وي د مسلې ته څومره توجه کیده او اوس لکه څنګه چې سهار صاحب توضیح کړه دا یو خطر هم شته د افغانستان لپاره؟
مننه شپر صاحب. بله دا یو ډیر مهم موضوع دی. لکه یو هیواد چې د هیواد او د وګړو د امنیت لپاره دوی ملي فوج جوړوي، پولیس جوړوي او د امنیت ادارې جوړوي، همداسې د ټکنالوژي په زمانه کې او د ټکنالوژي چې څومره پرمختګ کوي د هغې د خوندیتوب دپاره، د ډیټا د معلوماتو د خوندیتوب دپاره مهمه دی چې خپل څومره زیات امکانات چې وي، هر مرجع چې وي دا مسؤله دی چې د خپل ډیټا د شبکو او د سیستمونو د هر ډول ګواښ خصوصا غیر مجزي لاسرسي د خوندیتوب دپاره باید دوی سرمایه ګذاري وکړي. هغه ټکنالوژي موجوده دی. نن سبا تاسو هم کېدای شي په خبرونو کې اورئ په امریکا کې او په روس کې په نورو کې په ډېرو لوړ دولتي دراتو باندې او شرکتونو باندې د دې سایبر سکیورټي حمله کیږي او د دوی معلومات غلا کیږي او د دوی معلومات لاسرسی پیدا کیږي. دا یو ډېر مهم بحث دی. په هغه وخت کې چې په ضرر کې وو مونږ یو ډېر قوي ټیم جوړ کړو د سایبر سکیورټي د خصوصا د ټول دولتي اداراتو د معلوماتو د خوندیتوب لپاره او په باندې وو د بانک جهاني څخه خاص یو بودیجه واخیستل چې څنګه کولای شو زموږ ټول انټرنیټ هم خوندي وي او معلومات مو خوندي وي او ورسره زموږ ټول کمیونیکیشن دا باید خوندي وساتو. ډېر قوي ټیمو درلودلو په دې باندې مو ظرفیت سازي وکړله، سرمایه‌ګذاري وکړله او ډېر ښه پرمختګ مو درلودلو. هغه معلومات چې نورې دنیا سره شریکېدل هغه هم خوندي کړي او نور دې ته زیات توجه او سرمایه گذاری ته اړتیا او وخت هم ضرورت درلودل. دغه ټول د مخکې ما په انټرنیټ باندې مې ولیکنه وکړه چې د سایبري امنیت او د ډیټا د خوندیتوب اندېښنه دومره حساسه شوې ده چې نن سبا اکثره ټول دولتونه دې ته متوجه دي او په دې موضوع باندې په موضوع کې دخیل دي. تاسو وخت ما په یاد ما په نظر باندې چې زموږ د شورا امنیت په واتس اپ باندې کوم یو حمله شوی و او د معلوماتو لاسرسی پیدا شوی و، د هغه وروسته موږ نور هم زیات د خپل د ټول دولتي اداراتو سیستمونه او واتس اپونه او معلومات مو هم خوندي کړل او هم سرمایه گذاري وکړه. دا دوه درې لیول بدلودل. لومړی لیول کې پوهېدلو چې کوم ډیناټیک دی، دویم لیول ته به چې رسېدل مونږ د هغې مخنیوی کړو، درېیم لیول مو دومره سخت برابر کړی و چې په هغه وخت کې یعنې تر زیات وخته پورې بیا کومه چا لاسرسی پیدا نه کړلو. کاغذ زمونږ د هویت او د شتمنۍ او څنور هغه چې وو د موټول خوندي ساتلي، خصوصا زموږ د تذکرې الکترونیکي ډاټا سنټر او د دې معلومات چې وو هغې دپاره هم بکپ هم جوړ کړلو او د ډاټا سنټر چې درلودل د دې لپاره هم ډېر زیات تجهیزات او دغه سکیورټي او د ټکنالوژي معلومات څومره وو د موټول ورته مهیا او هغه. نو دا ډېره مهمه ده خصوصا نن سبا ټوله دنیا د په ډیجیټل کوته روانه ده. کغه حکومتداري ده، کغه خدمات ده، کغه زموږ تاسو مالی راکړه ورکړه ده او
مننه عربي صاحب د انټرنیټ تر خوندیتوب پورې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، مثلا تیر میاشت په اوکراین کې د سایبر بریټ شوی وو. د ازادي راډیو لاله مهم لومړی خبر هم دا و چې په ټوله نړۍ کې یادېده چې په کیف کې د څو وزارتخانو د انټرنیټي سیستم ته د سایبر بریټ د څو انټرنیټي سیستمونو باندې شوی دی. سهار صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې افغانستان په دغه شرایطو کې چې اوس دی د خپل ډیټا وساتي او سایبر بریډونو نه خوندي شي؟
شمات دزس پټول نړی سایبری بریډونه ډیر پلوه کې چدي او ډیر زیات کی. یوازې نن تقریبا 16 سایبری بریډونه سویری دا اوس نشمیره وینما. او تاسو ګوري په تیر کال د فیسبوک د 500 میلیونو یوزر ډیټا لیک شو په 2013 کې د هواوی شرکت د 2 میلیارډ مشتریان ډیټا لیک شو په فکر کوم 2013 کې د امریکا یو مالی شرکت د 900 میلیونو مشتریان ډیټا لیک شو په افغانستان کې د سایبری بریدونه ښکار کیږي ستونزه ده چې افغانستان کې د ډیټا خوندیتوب په لوی کچه نشته زه ساده مثال درکوم په ټول نړۍ کې حتی عادي د بانک سیستمونه 15 لیوله سکیورټي لري یعنی 15 سټیپ سکیورټي لري په افغانستان کې د امنیتي ادارو هغه 3 لیول سکیورټي نه درلوده تاسو وګورئ د اردو فاو او یا مثلا د افغانستان د تذکيري کبیره غټه ډیټا د افغانستان د ټول خلکو ډیټا ډیجیټل سوي د پانی تذکيري ډیجیټل سوي دي اما هغه 2-3 لیول نه لري دوم خبر دا ده چې په دې برخه کې سرمایه گذاری مونږه افغانستان کې د وزیر اعظم دروست برخو ته په اشاره کوم چې یو دولتي ادارو تر سم دا اوس تقریبا 30 میلیونو یا د 90 میلیونو خلکو ډیټا په مرکزی ځای کې ده همدغه خوندیتوب نه لري یو دلنه مرسته کوم ورځ تر بلې بدلیږي او هغه یو دایمي کوم نه جوړ شوی ورته په پار ډول شرایط کې د حالت کې پاتې شمن دوم خبر دا ده چې دغه هغه مدیریت هغه منیجمنت هم دی برخه کې پاملرنه نه کړی دا اوس حالت کې زمينه د افغانستان د مرکزی ځای ده سیستمونه یې په ډول فندینې دي او دا ډیره غټه موضوع ده د پاسپورت ریاست کې د 2 میلیونو خلکو ډیټا پرته ده مثلا د ټرافیک ریاست کې مثلا همدغه نور ورته ادارو د میلیونونو افغانانو شخصي محرم ډیټا ده ځینې ساده مثال ګورو درکم بایومټریک ډیر عادي بایومټریک زموږ یو کوډ جنریټ کوي کمپیوټر کې کله کوډ کافي کې او هر سیستم کې وي هلته زموږ یعنی نور بایومټریک تر ثبت او دا ډیر په اسانه کار کوي دی خو متاسف نه زه په دې ټول مطمئن یم چې نږدې وي تر کله کله کار نه کوي یوه نه یا مثلا دوه ادارو ډیټا خوندیتوب نه هیڅ نه لایحه ورته جوړ شي نه په ډول قوانینو
سهار سر لکه څنګه چې تاسو توضیح کوي او دا موضوع تشریح کوي کداغه حالت روان وي د انټرنیټ بانکینګ چې دنیا دې په دې خو روانه ده دا نو څنګه ممکن ده چې په افغانستان کې عملي شي
دا اوس تقریبا په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بانکي خدمات ته لاسرسي لري چې نیمایي له دین آنلاین ماستر کارت ډیبیټ کارت پیپال او دغه خدمتونه استفاده کوي او تاسو وګورئ د افغانستان د بانکي سیستمونو په ډول پندینه کې یعنی دا اوس وختو کې خو به ښه خوندیتوب یو ډول لمنځ تللی ځکه نیمایي ټیمونه جوړ وتلي دي او هغه اداري په ډول باندې ور باندې پاملرنه نه کوي دومره خبره د مخابراتي شبکو د 20 میلیونو یا زیاتو خلکو ورځنی ډیټا په مخابراتي شبکو کې ذخیره کیږي زموږ خبري زموږ مسیجونه مثلا زموږ ټول مسیجونه ټیک نتیج د ټول مر لپاره مخابراتي شبکو کې ترتیب کیږي کوم خبري کوو د موږ ټول مشخصات هم تفتیږي مثلا ځکه لعلیب احمد لعلی سره اړیکه نیسي نو تقریبا شل اټریبیوټ د دغه کس او شل اټریبیوټ د دغه کس معلومات مخابراتي شبکې کې پاتې دي مثلا د دې شمیره څو موقته چیز د پټټې مزنګواله څومره خبري کړې دي لکه کوم ځای ولې د کوم مخابرات شبکې پورټال له و ډیره کتم او دا ټول وخت یې یو تاسو ډیر وخت وکټلې پرمیزر کنه کې یو چا د 15 کلو ورځ مخ خبر راوځي یا مثلا دینو چارواکو تاسو بدل دی وي نو دا هم ټارګټ ډول باندې خبر راوځي هم د دغه ډیټا سنټرونو په سایډ ول خوندې نه دي په خو د یو کله چې تاسو د یو چا خبر راایستل نو البته د لوی سرنوال فکر کوم کړي کاذ وکړه دا امر به یې خپل اما اوس هغه خواني قوانین هم نشته یعنی دا ورسته کې خبر څه وایم یعنی کته چې وغواړي یو مخابراتي شبکې یو شخص خبر راوباسي یا دیغه مخکنی اړیکې راوباسي دغه دوه درو ریاستونو په وزارت داخله او ملي امنیت کې دغه د شمیرې ورکی هغه ټول مشخصات راوباسي لچا سره اړیکې نیول ده څومره خبرې کړې دي او دوه خبر دا ده چې دا څوک ځان ورکولای نه مثلا دلته په غږ باندې سرچ کېدای شي کته یو شخص غږ ورکړي یو کله هر شمیرې له هر ټلیفون خبرې کړې دا راوځي مثلا کته چې سیم کارت بدل کړی وي اما د موبایل د ای نمبر باندې تاسو د معلوماتو تاسو څومره سیم کارت نه استفاده کړی دي یا مثلا تاسو د کوم کلمو په اړه خبرې کړې دي د ورسره کې یا بل هر وخت مثلا د پاکستان د ملي امنیت مشاور په اړه خبرې کړې دي کداغه وود یا دغه لغات تاسو په دغه سیستم کې سرچ کی په دې اړه چې هر چا په افغانستان کې خبرې کړې دا خبرې راځل کیږي نو په دې ډول باندې هم د شخص د خلکو شخصي حریم نه متاسفانه اوس ځکه چې دغه سیستمونه باید ټول یو له امنیت سره وټاکل شي تر څو هر څوک په اسانه دې ته لاسرسي ونه لري او یا هم کړي چې خبرې ترل کیږي نو هغه ته باید یو ډېر جدي ملي امنیت موضوعي نه شخصي او خدای استوند له چا سره پیدا کیږي دا اوسنی وخت متاسفانه دغه خوا کې دا ترل کیږي تر یو حد د ملي امنیت خاطر ترل کیږي اما یو ډول قوانين به سره نو زما په نظر نه د مخابراتي شبکو د اوسنۍ مکالمې خوندي دي. زما خلکو ته وړاندیز دا ده که دوی خبرې هم کوي نو کوشش دې وکړي چې پر راز رم خبرې وکړي. متاسفانه کېدی چې ممکن ځینې د چا شخصي بحثونه له کلونو وروسته راووځي، ځکه هغه ټارجېټ ریکارډ کېږي او دا ډېر په اسانه ریکارډ کېږي. که تاسو سټوري دبایټ ډیټابیس یا هارډ ډیسک دې ته واچوي، یعنې تاسو کولی شئ د میلیون میلیون خلکو غږونه دلته ثبت کړي او تاسو اوس معلومیږي چې دا اوس عامه ټکنالوژي هر څه کولی شي ریکارډ کړي. نو زما په نظر هم دغه اوس د افغانستان دغه د کمیونیکیشن چې پر مخابراتي شبکو کېږي غږیز اړیکې، دا هم انکرپټډ نه دي، په خوندي ډول باندې نه دي. مثلا زه یې ساده مثال درکړم، زما توخمت کې یو کس چې هغه مخابراتي شبکې کار کوي، هغه راته وویل چې موږ هلته په ټاور کې که احمد لالي سره اړیکه نیسي موږ ته معلومیږي دا شمېر دې سره اړیکه نیسي او نیم ساعت یې خبرې کړي، نو موږ هلته ډېر په اسانه د دې خبرې ته غوږ نیولی شو. نو څه فکر وکړئ چې کله مخابراتي شبکې کې یو کس بې له دې چې څو ستونزه ورته وي هغه د یو چا لایف خبرو ته په خوندي باندې خبرو ته غوږ ونیسي، نو د دې ښه خوندیتوب بیا دلته بېخي تر پوښتنې لاندې ده. د افغانستان دغه مرکزي ادارو کې دغه ډیټا وي دي په لویه سطح میلیونونه خلکو هغې ته څولې ول امنیتي دغنه امنیت نه سره خپله یو لوی جدي ستونزه ده. او دا په راتلونکي کې یو ور دا ډیټا لیک شي دا زموږ یعنې دغه د انټرنیټ خدمات نور ما په نظر تاسو په نامه وي.
مننه سهار صاحب، د خبرونې صرف تقریبا یو دقیقه وخت لرو. عربي صاحب محترم، تاسو چې په د انټرنیټ په خوندیتوب باندې مقاله هم خبره کړې ده، په لنډو باندې څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې دغه ډیټا لیک نشي او د خلکو خبرې اترې خوندي پاتې شي په افغانستان کې؟
مننه شیبر صاحب، په وخت کې چې په وزارت کې وم د افغانستان د سایبر سیکیورټي ملي ستراتیژي مو جوړه کړې وه، بیا پخې باندې هغه تصمیم نه شوه، هغې غوښتلې چې نور هم په دې باندې کار وکړي. د نړیوالو مشاورینو او نړیوالو همکارانو سره باید شریکه کړل شي، یو ډېر جدي په دې باندې باید کار وکړل شي، او یو ښه مطالعې ته ضرورت دی چې څومره اوسنی حالت زمونږ د سایبر سیکیورټي لحاظه باید یو ځل بیا سره وکتل شي. هغه دپاره دغه زمونږ سره دوستان چې هغه ملوک د مور دي ډېر ښایسته بحث کوي، خپله متخصصین لرو چې دوی ته چانس ورکړلی شي. په افغانستان کې مونږ ظرفیتونه لرو په اوسني نظام کې، خو باور نه پې کېږي، د باور فضا باید رامنځته کړلی شي. مل د افغانستان د جرایمو سایبري جرایمو کوډ قانون 2018 کې تصویب شوی و، هغه ته بیا یو ځل بیا د عملي بڼه ورکړلی شي، ځکه څومره چې جرمونه سایبري کېږي چې دغه دپاره قوانین نه وي نو بیا خلک ورته چندان نظر نه ورکوي. لکه سوشل میډیا کې زموږ ډېره زیاته ازادي ده، خلک هر څه چې وایي خلک د یو بل توهین کوي، اکثره وخت د خلکو څخه معلومات غلا کېږي، نو بیا دومره قوانین نه درلودل چې هغه جرایم صحیح شکل باندې وڅېړلی شي. نو امکانات شته، یو متخصص ټیم ته ضرورت شته چې دا یو ځل بیا سره مطالعه
کړي
شو، بیا د حل لارې ورته وګوري شي. او ټکنالوژي ټوله دنیا کې موجوده ده، چې راغلی شي د دې لپاره امکانات شته، خو شرمې ګذري غواړي او ظرفیت سازي غواړي، دغه دوه جهان ته ضرورت شته.
عربي صاحب او سهار صاحب، له تاسو دواړو مننه کوم، له اوریدونکو هم مننه کوم چې په خپرونه کې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو زحمت شي، بر په خدای سپارم.
Don't do not for Arala